شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریان پر خپرونه کې مو هر کله کوم وړاندې مو په نورستان کې د کامبیش ولسوالۍ د سیلونو له زیانونو خبرو چې تر اوسه د لسګونو کسانو مړي پیدا شوي او په لسګونو کسان تري تم دي.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا یو سل اتیا کسان ورک دي.
طالبانو د کندهار روزګان لویه لار د ټولو خلکو پر مخ له څو ورځو راهیسې بنده کړې ده. په ترین کوټ کې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. په کندهار کې مو د شیدو د پروسس د فابریکې حال اخیستی
لکه شجاجی او مستیجی شلومبیجی.
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي.
خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي ترڅو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي.
تر وی بجې یو شمېر نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروان ناور.
نورستان کې د سیل له کبله د مړو شویو کسانو شمېر تر 200 واوښت. د امریکا د پوځ د افغان ترجمانانو لومړۍ ډله امریکا ته ورسېده او سیګار وایي د امریکا او طالبانو موافقه د جګړې د کمیدو پر ځای د طالبانو د بریدونو د لا زیاتېدو سبب شوې ده. د خبرونو تفصیل. د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو شویو کسانو شمېر تر 200 واوښت. د نورستان والی حافظ عبدالقیم آزادی رادیو ته وویل د کامبیش ولسوالۍ په میردیش کې د سیل له امله د بېدرکه شویو او له سیند څخه د راایستل شویو مړو شمېر تر 200 اوښتی دی. والی وای دوی د مړو شویو ټپیانو او نورو زیانمن شویو کسانو د کره شمېر د معلومولو لپاره سیمې ته د سرې میاشتې کسان لیږلي دي. د نورستان د والی په وینا د کونړ په غازي اباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو کامبیش ته غځېدلی سړک بند کړی او که هغوی لاره خلاصه کړي نو دوی به زیانمن شویو خلکو ته خوراکي مواد او نورې مرستې ورسوي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلي کې تېره شپه پر یوه کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د زابل د ولایت روغتون سرطبیب ډاکټر نذیر حریفال روغتون ته د وربل شویو مړو او ټپیانو په اړه نن آزادي راډیو ته وویل
ولایتي روغتون ته یولس نفره زخمیان راوړي وو چې له هغو له جملې څخه درې تنه ګان ول او اته تنه زخمیان فعلاً ولایتي روغتون کې بستر دي.
د زابل امنیه قمندان جنرال وای صمیمی رسنیو ته ویلي هاوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوې ده خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې پر تالوقان ښارې د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله په شا تمبولې ده. د تخار د امنیه قمندانۍ ویندوی خلیل اسیر نن آزادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه له څو خواوو پر دغه ښار حملې پلان کړې وې چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوې. د اسیر په وینا په وسلواله نښته کې دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي. د تخار ولایت چارواکو د دریو سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم تایید کړی دی. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي سرمفتیش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو سبب شوې ده. په دې راپور کې راغلی چې له موافقې وروسته د طالبانو حملې دوه برابره ډېرې شوي او ورسره د ملکي وګړو مرژوبلې ډېرې شوي دي. پرون د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یوه راپور کې وویل چې د سږکال له پیله تر اوسه طالبانو هره میاشت کابو 15 سلنه حملې ډېرې کړې دي. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی و لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی. تر هغو پوری چې د مهاجرت د ویزې پروسه بشپړیږي، د ویرجینیا ایالت په فورت لی پوځي اډه کې په موقت ډول دیره شي. له دې سره مهاله د امریکا د متحدو ایالتونو کانګرس د رایو په لوی اکثریت هغه بیړنۍ لایحه تصویب کړه چې له مخې یې په افغانستان کې هغو کسانو ته د ویزو شمېر زیاتیږي چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی. د 2,300,000,000 په ارزش دغه لایحه په قانون د بدلېدو لپاره د ولسمشر جو بایدن توشیح یا لاسلیک ته اړتیا لري. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه د پنجشنبې په ورځ تصویب کړه چې وروسته د استازو جرګې هم تصویب کړه. د دې لایحې له مخې هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی 800 ویزې برابرېږي او د دوی د لیږد استوګنځیو او نورو ضروري خدماتو لپاره 1,500,000,000 په پام کې نیول شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیې په جنوبي ساحل کې د اور لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي او تر 100 زیات نور ټپیان شوي دي. د مدیترانې سمندرګي په اوږدو کې د انتالیا په ختیځ کې دا تر ټولو پراخه اور لګېدنه بلل شوې ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه شته. دغه اور پرون پنجشنبه بل شو چې د وژلو لپاره یې په سلګونو اور وژونکي او څرخي الوتکې لاس په کار شوې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کرونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چا ته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همداراز امر کړی هغه دولتي کارکوونکي چې واکسین نه کوي باید ترلپسې ټیسټونه ورڅخه واخیستل شي او ماسک دی جبری شي. د نویو مقرراتو پر اساس که د فدرالي حکومت مامورین د واکسین کارت و نه لري باید تل ماسک ولري او مجبور به وي چې پرلپسې ټیسټ وکړي. په متحدو ایالتونو کې 3.3 میلیون دوز واکسین تزریق شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې طاهر روشن مخته وړي. د نورستان په کمبیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د انساني تلفاتو شمېرې د زیاتېدو په حال کې دي. د نورستان ولایتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سیند ایستل شوي او په لسګونو کسان د وړمې شپې د سیلونو له امله لا هم تری تم دي. د پیش په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي دي د دې سیلونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او 2 پلونه هم نړېدلي دي. دغه ادارې ویلي زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره چمتو دي، خو په وینا یې چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او لا هم د مرستو په رسولو نه دي توانېدلي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د تیز باران او سیلابونو د راوتلو له امله رامنځته شوی انساني ناورین. چارواکي وایي د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د راوتلو له امله د مړو او ورکو شویو کسانو شمیر له 200 اوښتی دی. دوی وایي ښایي دا شمېرې لا زیاتې شي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دوی سیمې ته د سرې میاشتې ډله استولې چې د تلفاتو دقیقې شمېرې معلومې کړي تر څو دوی مرستې ورته ورسوي. نوموړی تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سینده راویستل شوي او لا هم د ورکو شویو کسانو لټه دوام لري.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا 130 کسان ورک دي چې په هغې کې د 30 کسانو مړي په همغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا 14 نه پورته مړي د ناړې او د اسمار ترمنځ دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړي حتی تر سرکانو پورې هم د سرکانو په بیله کې پیدا شوي. اوس هم د مړو پسې لټون جریان لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د نورستان په ګډون لا هم په کونړ، ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شته او خلک باید احتیاطي تدابیر ولري. په همدې حال کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي اداره وایي د یادو سیلابونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او 2 پلونه نړېدلي دي او نږدې 140 تنه لا هم نادرکه دي. د دې ادارې ویان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل لدی عمل چې یاد سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده تر دې دمه مرستنه دي رسول شوی.
او په تاسف کې ولسوالی که مسیر برو مرور
سیمه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده او په همدې دلیل لا موږ سیمې ته مرستنه دي رسولې. هڅه کوو چې د سیمې د سپینګیرو په منځ کې توپ یوه حل لار راوباسو چې د سیمې خلکو ته مرستې ورسو، خو لا هم نه یو توانېدلی.
له دې وړاندې د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ په غزی اباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوو میاشتو وسلوالو طالبانو کامدیش ته غځېدلی سړک بند کړی او که چېرته لاره خلاصه شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به زیانمنو شوو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د کونړ په یادو سیمو کې د لارې د خلاصېدو په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلې مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي. دغې ډلې د کامدیش سیلاب ځپلو سره د 5 میلیون افغانیو د مرستې اعلان هم کړی. نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې وخت ناوخت پکې د اورښتونو د موسمي سیلابونو د راوتلو خبرونه ورکول کېږي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د سیلابونو له امله له 200 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
د خلکو او د لارې د موټروانانو په وینا طالبانو د روزګان کندهار لوی لار بند کړې ده چې خلک یې له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې تفصیلي راپور کې مو د سیمې خلک راښخولي.
د اورزګان او قندهار د لوی لارې پر سر تلونکو مسافر او موټر چلونکو وای یا د لارې له تیرو درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو تر څنګ اوس د ملکی خلکو پر مخ هم تړلې ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په اورزګان ولایت کې د کوچنیو موټرو د تمځای او یا هم د اډې نماینده حاجي میرویس ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا د لارې د تړل کېدو دغه خبرداری د لیک او ټلیفون له لارې ورکول سوی دي. که څه هم دغه لاره تړل سوې او ګڼ شمېر موټرونه او مسافر په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي، خو یو شمېر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي نو اړ دي چې دوې شپې او یا هم دوې ورځې مزل وکړي. هغه موټر چلوونکي چې اوس پر نورو پرۍ لارو تګ راتګ کوي ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دی وای مخکې به کندهار ته پشپژ او یا هم 8 ساعته رسېدل، خو اوس چې عمومي لارې تړل سوي پر پرۍ لارو دوې شپې او دوې ورځې مزل کوي. د دې له ډلې دو تنو ازادي راډیو ته داسې وویل.
کندهار او د چیرې د لوی لارې موټروان مثال ته پر سوزل باندې راوځي، پر دې لارې باندې اوس غټ موټر دی ګرځره کې نسي راوتلی، بله لارې پر دغه باندې لکړې ده پر سرخوم باندې پر چاک باندې راوړي غټ موټر نسي پر راتلی، کوچنی موټر هغه هم لږ لنډ کوزر کرالي رالي مګر د فیلډرې د سراچې امکان نسي چې راسي. زموږ یو موټروان باندې ویشتل سلو ورور په موټر کې مرمۍ ومرته چې دیم ټپي سلو دوی اجزې پکې ټپي اجزول یوه دنه کښې نجلۍ پکې ملاس ولا
بلاو سازه زخپل چې هم غټ مټه چې کړې باندې څلور شپې کې چې بنه سویره نو وس طالبان مشته وای چې تاسې بزی په لنګر په چنار په سوزر باندې واړې سره به ته 15 شپې کې روز هغه می خوایره ده یا دې بچاله و مې مټر می ځای پر ځای ولار دي نو هیڅ امکان نه لري چې پر دا غلار باندې بار څه غټ مټه نه هغه لري چې امکان نه لري چې غټ مټه ولار دي تن زه هغه چې په خوای 15 واره بار وړي وس 15 واره نه سره وړاله کرایه دغه چیل ګران دي پاره مشته نه کې چې به چلو نو مشته غشتنه نه لري دار مشته راځي.
د اورزګان او کندهار ترمنځ درې عمومي لارې شتون لري چې دوې عمومي لارې له دې وړاندې هم طالبانو له تیرو 4 کلونو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې وې او خلکو د ګرنیګاو او یا هم د درای نورو پر لاره تګ راتګ کولی. اوس چې د درای نور او یا هم ګرنیګاو په نوم د وروستۍ لاره هم طالبانو تړلې، ناروغان او مسافر هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ولی محمد چې د اورزګان ولایت د پاینوي سیمې اوسیدونکي دي او ناروغ دی ازادي راډیو ته داسې وویل.
ما دماغ د مخه کار نه کوي، ګرد خلک ما پیږي دوا ما را غوښنه دوا نه را رسېږي نه نه ابستاو تای کیږي
لادی ټول سره سره د یادی لاري تړل کېدو په ترینکوټ شار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بې هم څو چند لوري کړی دي. د ترینکوټ شار اوسیدونکو د شکیل خو څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دي د سپار په توګه نه کاروي. د دې لړلې دوه تنو ازادي راډیو ته داسې وویل
لاری بندی سوی دی ورور پیوا ڈبا غوڑی تندری لیٹر کی دو سو کالداری دو نیم سو کالداری برابط کری دی بوڑی سوی دی رازا بارن اوغٹی دی بی دی پنزا سو زر بوڑی سوی دی پلمی توبران دا غرکان دا طول شان گران سوی دی ورور لاری دا دا گنگا ولاد دا تا تالیبانو مینون پتوی یا تکان که یا بده که داغ لاری بنده کرده داغ لار دا غرط و مطور رو دا صدا خواهش کوش رو دا مشکلات دا به اولست مجور رو دا مولست تای حکومت سر اختا از آقا وجنه کد آقا تا وجنه تای و آقا سر پوید
نمی سید احمد پا بازار که دکان خواب پای وش آروسی مقصد مطور چه ردی یا کندار تا رسیدی پا دا باز بار رسیدی وش مرتبو گویر مقصد دویش پی دریش پی دی پر لار بانچه ری بیا شانو داشت کیجو یه خوی دار همی دی بل کلی شانو رسید آقا هم پا جه لارو که مثلا دنبر نلرو لار داغ رکم در گرد ربر جه مثلا کتلو نجه پس هم داغ بانی شانو رسید تا بیا گرد سرسیوی یا دا کار و تلی مثلا گرد زیاد دیری نو بیا بل دا خوراکی شانو باید هم جه لامی دا کیجو مثلا دیر الول دا مثلا جه بطا باقولی که او گرو پا دوانیم زر پشکر ویستا و کالداری کیجو نو دای وزنه لامیل داغ دی چه داغ دلاری بمبالی
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د اروزګان ولایت د امنیه قمانداني مسؤلین هم د یادی لارې تړل کېده تاییدوي. د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی پلان لري یاد لارې به ډیر ژر د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړي. د اروزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې د دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري پر داسې مهال د خلکو پر مخ تړل سوی ده چې دغه ولایت جګړو او کرونا سربیره سش کال وچکالی هم سخت ځپلی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اولمپیک لوبو کوربه هیواد جاپان نن د کرونا وبا د پیښو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف یو لړ تازه ګامونه اخلي. په دې کې د پلازمینې ټوکیو د بیړني حالت تمدید او په څلورو نورو ولایتونو کې د بیړني حالت اعلان شامل دی. جاپان تیره ورځ د کووید 19 د لسو زرو تازه مثبت پیښو راپور ورکړ چې یو نوی ریکارډ بلل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
جاپان د جولای په 19مه د کووید 19 د لسو زرو پیښو د ثبت راپور ورکړ. په ټول هیواد کې د کورونا دومره مثبتې پیښې په یوه ورځ نه وې ثبت شوې، نو ځکه هم حکومت اړ شو چې د وبا د خپراوي د مخنیوي لپاره په یو لړ تازه اقداماتو لاس پورې کړي. جاپاني چارواکي په پلان کې لري چې په توکیو کې د کورونا ویروس بیړنی حالت وغځوي او سربیره په دې توکیو ته څیرمه په سیاتاما، کاناګاوا او چیبا او همداشان اوساکا ولایتونو کې بیړنی حالت اعلان کړي. تمه کېږي چې صدر اعظم یوشیهید سوگا د کارپوهانو د یوې ډلې له تصویب وروسته بیړنی حالت اعلان کړي. دا اضطراری حالت به د اګست تر 1 پورې نافذ وي. په پلازمینه توکیو او سویلي ټاپو اوکیناوا کې وار د مخه بیړنی حالت نافذ وو. جاپان په لویه کچه د کووید 19 پراخ خپرېدو څخه مخنیوی کړی، مګر د نورې نړۍ په څیر دا هیواد اوس د خورا لږ دوړ ډلتا بڼې کورونا څپې سره مخ دی. د پلازمینې روغتونونه هم په ستونزو کې دي. د کووید 19 ناروغانو لپاره په روغتونو کې 6000 ځانګړي شوي بسترونه ډک دي. جاپان دمګړې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه ده. د اولمپیک ترسره کوونکو او جاپاني چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وبا د پیښو زیاتوالی د لوبو لپاره هلته د ورغلو زرګونو لوبغاړو، روزونکو او کارکوونکو سره بې رابطه بللی. جاپان ته سږ کال سره له دې چې د کورونا وبا په خاطر پکې ګڼ محدودیتونه نافذ دي، د څه باندې 200 هیوادونو له 1200 زرو زیات لوبغاړي ورغلي. د لوبو د تنظیم کوونکو، ورزشي کاروانونو، مشرانو، روزونکو او کارکوونکو شمیر بیا نږدې 1500 زرو کسانو ته رسیږي. د لوبغاړو او د اولمپیکي لوبو د ترسراوي پلاوي په منځ کې د کورونا د 260 پیښو راپور ورکړ شوی چې دا ټول کسان قرنطین دي. د اولمپیک لوبو ته 15 افغان لوبغاړي هم ورغلي چې تر دې دمه کومه ستونزه نه ده ورته پېښ شوې او خپلو لوبو ته دوام ورکوي.
تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د کورونا په اړه اورېدلی شئ چې په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې د کورنۍ پر کوچنیانو څه روحي تاثیرات کوي. په کندهار کې هر ورځ شاوخوا 2.5 لک لیټره شیدې ترلاسه کیږي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د شیدو د پروسس دوی لوی او سلګونه کوچنۍ فابریکې شته چې د شیدو څخه ډول ډول خوراکي توکي جوړوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
عزت الله په کندهار کې د شیدو د پروسس په یو فابریکه کې کار کوي. هغه وایي هره ورځ له شیدو څخه مستې، شلومبې، پنیر او نور بیلابیل توکي برابروي. د عزت الله په خبره خوشحاله دی چې په دغه فابریکه کې ورته د کار زمینه برابره شوې او شاوخوا 1000 افغانۍ معاش ترلاسه کوي.
خوشحاله یم چې کار کوم، د ویاړم لکه شیدې دي او مستې دي، شلومبې دي او پلیور شیدې دي، موږ لرو شیرینی ده، دغه شیبرنج دي، پیرینی ده، نو ډېر شان دي، خواږه شاموږ جوړو. تقریبا 1000 بلابو دی معاش موږ ښه معاش ده. غوښتنه مې ده تجارانو د دغه خاغه د تجویسي او ښه دغه لري، هغه باید زمینه برابره کړي، خلکو ته داسې دغه فابریکې جوړې کړي چې نور دا کم کسان چې هغه باید پر کار.
په کندهار کې د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د یوې فابریکې مسول سید بادور سعادت وایي دوی د شیدو څخه له 15 نیولې تر 40 ډوله خوراکي توکي جوړوي چې کیفیت یې تر بهرنیو توکو ډیر ښه دی. د سعادت په خبره له دوی سره په مستقیم ډول په دغه فابریکې کې شاوخوا 50 کسان کار کوي.
د شیدو څخه موږ 100 ډوله تولیدات جوړو، تقریبا 15 رقمه دي چې هغه خپله مستی دي، پیرینی دي، زعفرانی شبرنج دي او نور ډول ډول خواږه دي چې دغه موږ د تازه شیدو څخه پروسس کوو او دا شی په لاس راوړو. دا تولیدات چې دي نسبت د خارجي توکو په مقابل کې د دې کیفیت ډېر سم دی. موږ سره کارګر شته چې په غیر مستقیم ډول باندې ډېر چې خو فعلا مستقیم کسان چې دي هغه زموږ سره 15 کسان کار کوي.
د کندهار د صنایع خونې مرستیال نعمت الله نعمت وایي په کندهار کې د لبنیاتو د پروسس دوه کمپنۍ شته چې یوه یې د افغان مالدار او بله یې هم د ملکو په نوم ده چې ملکو هر ورځ د 2000 لیټر شیدو د پروسس ظرفیت لري او افغان مالدار تر 1000 لیټرو ظرفیت لري. د نوموړي په وینا په دغه دوه فابریکو کې تر 1500 ډیر کسان په رسمي ډول کار کوي، خو په غیر رسمي ډول له 2000 څخه تر 2500 کسانو ته د کار زمینه برابر شوی.
موږ په کندهار کې د لبنیاتو یا د شیدو د پروسس دوه کمپنۍ لرو، لکه افغان مالدار او ملکو. چې د افغان مالدار ظرفیت دی د 3000 لیټر پورې دی روزانه او د ملکو د 3000 لیټر پورې دی روزانه. دغه دوه کمپنۍ په مستقیم ډول باندې تر 500 کسو څخه اضافه کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په غیر مستقیم ډول باندې خو به کې تقریبا 2500 کسو د کار زمینه برابره کړی ده.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی وایي په دغه ولایت کې هر ورځ شاوخوا 2.5 لک لیټر شیدې ترلاسه کیږي چې د پروسس لپاره دوه لوی او سلګونه کوچني مرکزونه شته. هغه وایي د شیدو د راټولولو لپاره دوی دوه مرکزونه لري او غواړي یو بل مرکز هم جوړ کړي، خو دغه راز خصوصي سکتور هم په ځینو ولسوالیو کې د شیدو د راټولولو مرکزونه لري، خو په وینا یو منظم سیستم نشته چې دغه شیدې د پروسس لپاره را ټولې سي. یوازې په شاري سیمو او هغه ولسوالیو کې ستا چې اشارته نږدې دي.
تقریبا 2.5 لک تر 2.5 لک لیټر شیدو پورې روزانه پروسس کیږي یا مارکیټ ته راځي او همدارنګه دا نه استفاده کیږي. یعنی تولید موږ دلته ډیر زیات لرو، خو ولې یو منظم چینل داسې نشته دی. اگر که په شاري ساحو کې په لنډو ولسوالو کې چې دی موږ یو څه سیستم لرو، د دې لپاره موږ د شیدو راټولولو مرکزونه دوه دانې جوړ کړي دي. همدارنګه پرایویټ سکتور په دغه کې د شیدو راټولولو هم مرکزونه لري. سکالی یو دانه جوړو چې په دنو لسوالی کې تر څو چې بزګر او مالداران وکولی شي خپل لږ لږ شیدې دغه مرکز ته راوړي د پروسس لپاره.
په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د عصري مالداري په خاص ډول د غواګانو، چرګانو او ماهیانو فارمونو جوړولو ته د خلکو پاملرنه زیاته شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
غلا يم د بغداد ولایت
در سره په تماس کې وروره په بادغیس کې ډیره سخته وچکړي ده چې خلک د یو ټکل اوبو سره ډېر په تکلیف په عذاب دي او ډېرې سختې مرضۍ شته. جنګونه دي، بدبختۍ دي، بېچارګۍ دي. موږ غواړو په یو ټولو چارواکو ورسېږي چې بادغیس ته جدن توجه وکړي. بادغیس ته ډېر بد وضعیت کې دی، حتی د درې کاله وچکړي رد په رد خلک ډېر په بد حالات کې دي. مالداري یې د لاسه ورکړي، زمینداري یې د لاسه ورکړي، حتی د خوراک اوبه نشته، نرخونه نور ګران شوي دي. بندیزونه دي، نور شی نه راځي. د دې ولایت دوردست ولسوالۍ کریي ډېر په بد وضعیت کې دي. نور ورپورو چارواکو د طالبانو د ټولو مو دغه هیله ده چې ودې هر ځار بدبخته ملت ته دا لارې ازادې کړي او غاڼې وخوري. بېشي خلک به د بشري ناورین سره مخ کړي چې وسلام.
کرونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسو چې له مکتبه بند شو. یو من جنازه کې زر نفره ولاړې، هلته نشته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به مو نیسي. په یو جومات کې 100 نفره، 50 نفره، 60 نفره، بس وروره 200 نفره، 300 نفره ولاړې چې دغه خبره نشته چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به مو نیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کرونا ده. دا ماشومان دې بیرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر وي او له کرونا سر ټکې یاقه دې قلنتین وکړي. دغه دې ما نظر
زده ناشره د لمن د ولادت ناشره د ولسوالۍ د چغان کړم. نړیواله محکمه په دغه باندې چې موږ من قصون کې من کار کوون کې په ډېر ظالمانه توګه وویل سوله ناشره کې د ناشره پر نور باندې چې هغه مهینه سره خالصانه خلق و الخوان و او دوی په ظالمانه توګه ضربې کړوالې وی ویل هغه لاسونه دوی ولې چې موږ مغوځنی کړنو سلالرو نه به جایه کار کوو او دوی سره داسې لمانت څوک وسو دوی په شهادت ورسېدل. نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې ته غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پلالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 16.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کورونا د اثراتو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدل شي. کورونا په ماشومانو باندې څه تاثیر کوي؟ په تیر بیا له روحي پلوه په دې پروګرام کې به یو وړاندې واوري. خوست په دمګړی خوست ته ورشو. په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو اضافي کتابونه راټولوي او د دې لپاره چې په ولس کې کتاب لوستنه دود شي په خلکو یې مفت ویشي. خوستي رون اندې دا نوښت ستایي او وایي په افغاني ټولنه کې د شته ستونزو د هوارولو یو ښه او اغېزمنه لار همدا ده چې خلک کتاب ولولي. دوی د کتاب مینوال هڅوي چې کتاب له مطالعې وروسته نورو خلکو ته ډالۍ کړي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو کتابونه راټولوي او وروسته یې په نورو ویشي او یا د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې واړه کتابتونونه جوړوي. دوی وایي له دې کاري مخاده ده چې افغانانو ته دا فکر ورکړي چې د ټولنې د پرمختګ او د خلکو د هوساینې یوازینۍ لاره دا ده چې خلک یې په علم سنبال شي. د یاد بنسټ مشر نقیب الله ځلان هم ازادۍ راډیو ته وایي د ولس د فکر جوړولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې هغوی ته کتابونه ورکړل شي او کتاب لوستنې ته وهڅول شي.
تقریبا 2 کاله کېږي چې په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو مبارزه پیل کړې ده. هدف هم دغه ده چې خلک فکرونه جوړ شي. فکر جوړدلو دی وزینې لار کتاب دی چې خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي ترڅو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي. بلو بلو ملګرو څخه 1500 کتابونه راټول کړي او عامه خلکو ته په مینار باندې کې خودل چې هر څوک راتلل او د خپل خواخې کتاب اخیسته او لزان سره وړو.
د فکر جوړولو د بنسټ یو بلغړی بلال محمدي وایي لرون اند او دوستانو یې 1500 بیلابل کتابونه راټول کړي ول. د خوست خار پر عدالت سرلارې کې خودل خلق راتلل او د خپل ذوق برابر کتابونه له ځانونو سره یوړل.
دم د بلبلو ملګری سره ټولګه ملګری چې کتابونه لوستي په کور کې ورسره او غوښتل چې موږ کتابونه ټولګړي وو او د بلبلو ملګری سره موږ سره ملتیا کړی و. تقریبا 1500 برابر شوی وو. دا بلبل ټولنیز، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي بلبل ټو کتابونه وو. دا کتابونه په وړیا ډول خلکو ته ویشو.
د کتاب یو مینوال صبغت الله منزوی د کتاب په ګټو ارزښت او اغیزو خبرې کوي.
په هند وایي چې هغه ټولنه ډیری و ارزښتناکه ټولنه به وي، هغه ټولنه ډیری و هوسا ټولنه وي چې د وګړو یا د اوسیدونکو ورځنی کاروبار د کتاب لوستل شي. نو موږ دې نتیجې ته راسو چې کتاب لوستنه ډیره زیاته مهمه ده. له ټولو هیوادوالو څخه مو دا هیله ده چې تاسو کتاب ولولئ. که چیرته موږ کتاب لولو نو زموږ فکر به ډیر یو فراخه فکر وي. زموږ په ټولنه کې به شته ستونزې چې اوس ورته سره مخامخ یو، راو ایمان زلوړ شوی وي، موږ به د دغو بدبختۍ څخه په امن کې پاتې شو.
نظام الدین زیاد هغو ځوانانو له ډلې دی چې فکري بنسټ د غړو لخوا ورته کتاب ډالۍ شوی دی. نوموړی وایي دا کتاب لولي او له لوستلو وروسته به یې د دې بنسټ په شان یو بل کس ته د مطالعې لپاره ډالۍ کړي.
د فکر جوړونې بنسټ څخه زیات منندوی یم چې دغه شانتې نوښتې کړی دی او د خلکو څخه کتابونه راټول کړي دي او موږ ته یې ډالۍ کړو او په دغه معنوي ډلې موږ ونزولو. او دغه دا په دغه هغه کې ما هم برخه واخیسته، یو کتاب مې ترلاسه کړ تر څو چې زه دغه کتاب ولولم او د هغې نه وروسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
په خوست کې د پوهنتون د لوړو زده کړو د څلورو مؤسسو او یو شمېر فرهنګي بنسټونو فعالیتونه د دې لامل شوي چې په ځانګړي ډول د ځوان کهولي و برخه کتاب لوستنې ته مخه کړي. په خوست کې چې پخوا د ګوتو په شمار کتاب پلورنځي ول، اوس د یو لوی کتاب بازار پخوا کې په خار او ولسوالۍ کې ګڼ کتاب پلورنځي او کتابتونو نشته چې مینوال ورڅخه د خپلې خوښې وړ کتابونه ترلاسه کوي.
دولس بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، لنډ خبرونه له عصمت څاروان نور.
د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو شویو کسانو شمېر تر 200 واوښت. د نورستان والی حافظ عبدالقیم آزادی رادیو ته وویل دوی د مړو شویو ټپیانو او نورو زیانمن شویو کسانو د کره شمېر د معلومولو لپاره سیمې ته د سرې میاشتې کسان لیږلي دي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلی کې تیره شپه پر یوه کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې پر تالوقان ښار د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله په شا تمبولې ده. د تخار د امنیه قمندانۍ ویندوی خلیل اسیر نن آزادی رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه له څو خواوو پر دغه ښار حمله پلان کړی وي چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي سرمفتیش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدا سبب شوي ده. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی و لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. د ترکیې په جنوبي ساحل کې د اور لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او تر سل زیات نور ټپیان شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چا ته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همداراز امر کړی هغه دولتي کارکونکي چې واکسین نه کوي باید تر لپسې ټیسټونه ورڅخه واخیستل شي.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان محترم، مالا توجه نمایید به خلاصه برنامه صحت یا روغتیا که روز یکشنبه نشر شده بود. این بار موضوع بحث ما به اساس پیشنهاد دفتر یونیسف تاثیر شرایط کرونایی بالای روح روان اطفال و خانواده ها هست که روی از این موضوع میخواییم بحث داشته باشیم. مهمانای محترمی که در این برنامه اشتراک میکنن محترمه مدینه حکمت مسئول بخش محافظت اطفال زون مرکز دفتر یونیسف، محترم دکتر سب ایمل صافی ترینر متخصص امراض روانی از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. سخن اول از محترم مدینه حکمت.
قسمی که موضوع برنامه امروز بیشتر در مورد صحت روانی اطفال است، ما میخواییم یک چند اشاره داشته باشم به کارکردهایی که یونیسف در قسمت صحت روانی اطفال و بهبود صحت روانی اطفال داره. اولا تعریفی از طفل، همه ما شما میفهمیم که طفل کی است. یک پسر و دختری که سنش کمتر از 18 سال باشه از نظر قانونی و همچنان نظر به عرف و مسائلی که در جامعه و در طول تاریخ بوده، ما اینا را به اساس امونیاسهایی که دارن و به اساس پختگی کمی که دارن به اساس طفل میشناسیم. نظر به سن 18 سالگی چیزی است که در CRC یا امو کنوانسیون حقوق طفل و قوانین بین المللی حقوق بشری آمده از طرف سازمان ملل که یونیسف هم جزء از این نهادها هست و تمام کشورها از جمله افغانستان کنوانسیون حقوق طفل و همچنان سن 18 سالگی در برای اطفال در نظر گرفته و قبول کرده. ما چرا باید بحث کنیم روی مسئله اطفال؟ یونیسف در کل مندیتش است و یا مو هدفش و ویژنش و پلان کاریش قسمی است که بر اطفال کار میکنه، نظر به نیازمندی که اطفال داره. ما میفهمیم که اطفال نسبت به گروه های سنی دیگه و افراد دیگه با نیازهای ویژه‌ای را دارن و با آسیب پذیری های زیاد مواجه هستند به خاطر خرد بودنشان از نظر فیزیکی و یا جسمی و دیگه ناپختگی ها و امو رشد کافی را که از نظر شخصیتی و فکری ندارن تا بتانن با مشکلات و مسائل بزرگ زندگی مواجه شوند. بنان اینا نیاز به محافظت خاص دارن. از این خاطر است که دفتر یونیسف یک بخش مخصوص داره در قسمت محافظت اطفال که ما به حیث بخش چلد پروتکشن یا محافظت از اطفال یا ماشوم ساتن برخی پنوم مایی را میشناسیم.
حالا از دکتر صاحب بشنویم از نقطه نظر طبی. دکتر صاحب ایمل صافی از شما بشنویم صاحب در مورد.
یو ځل بیا خپل ګرانو هیوادوالو ته همدارنګه ستاسو مېلمنې ته نظر صاحب او تاسو خپل سلامونه ونې کهلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول یو ښه ورځ پیل کړي او ښه ورځ تر دې دمه لرلې اوسي. رواني روغتیا یا رواني صحت موږ داسې په ساده الفاظو کې وایو چې همدا روان دی چې جسم رهبري کوي. که چېرته روان ماجوړه وي، ناروغه وي او د مشکلاتو سره مواجه وي، نو د جسم رهبریت به په ډېر ښه انداز ونیشي او دا دی چې مشکلات به فوق العاده زیات شي. لکه څنګه چې د ماشومانو په ارتباط باندې وایو، زیاتره رواني اختلالات د هغوی د عواملو په اساس باندې چې هغه بیولوژیکي بنیا او همدارنګه رواني اجتماعي عوامل دا ټول سره لاس یو کوي او وروسته د رواني ناروغیو سره رامنځته کېدو لپاره زمینه هم برابروي یا شرایط مساعدوي. بالخصوص د ماشومتوب یا کوچنیوالي په دوره کې هغه ماشومان چې د هغوی په مقابل کې بې تفاوتي موجوده وي او هغوی ته توجه نه وي، د هغوی د روان د روزنې په برخه کې لکه څنګه چې د جسم د روزنې په برخه کې موږ مکلفیت لرو لکه خپلو ماشومانو ته ښه خواړه برابر کړو، ښه لباس او ښه غذا، همدغسې د روان د انکشاف دپاره چې د روان د انکشاف او د نمو مهم مراحل دي، که په دغه کې بې تفاوتیانې رامنځته شي پخپله وروسته بیا د رواني اختلالاتو یا د رواني ناروغیو او همدارنګه د هغې جملې نه شخصیتي ناروغۍ د رامنځته کېدو چانس په ماشومانو کې ډېر زیات وي. او یا هغه ماشومان چې هغې د ماشومتوب په دوره کې د تشدد او فشار سره مواجه کېږي، چې هغه مثلا فزیکي سوء استفاده ده، رواني سوء استفاده ده او جنسي سوء استفاده ده، چې دا په خپل ماشوم د رواني ناروغیو دپاره په موجوده حال کې او وروسته بیا د شخصیت د رامنځته کېدو په حصه کې د هغوی به د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ وي او مرضي او پتالوجیک شخصیتونه به دار راځي چې هغه بیا بلبل انواوې او ډولونه لري. او همدارنګه هغه ماشومان چې هغوی د افراطي محبت سره مواجه کېږي، یعنې دا دې په خاطر وایم چې دا میندې او پلرونه دي چې د ماشومانو مقابل کې بې تفاوتي اختیاروي، چې هغه ځوان له رواني اختلالات رامنځته کوي. یو تعداد میندې او پلرونه دي چې ماشومانو باندې تشدد ډېر زیات راواګڼي او یا د ټولنې بعضې کسان دي لکه مخکې چې مدینه خور وویلې چې هغلته شاقه کارونه دي، فزیکي کارونه دي، ماشومانو د هغې نه جسمي سوء استفادې دي، فزیکي سوء استفادې دي چې د هغې د فزیکي توان نه برخلاف وي، هغلته تشدد موجود وي، هغلته محرومیتونه موجود وي. د سایکیاتري او سایکالوجي د علماو د نظریاتو په اساس باندې چې په دغه برخه کې فروید او همدارنګه اریکسن او داسې نومونه واخلو، ډېر زیات دغه مشرانو په خپل وخت کې ډېر زیات کارونه کړي دي. هغوی وایي چې د روان د انکشاف مراحل کې په هر مرحله کې صدمه وویني او ټکنۍ شي، نو هغه په موجوده حالت کې هم د رواني ناروغیو دپاره هغه مساعد شخص دی، وروسته بیا راتلونکي کې هم.
همدارنګه په هیواد کې جنگ جګړې تاوتریخواله مهاجرتونه د اقتصاد نشواله چې هغه کې ماشومان تر رسیدګي نه کیږي خپله د جنگ اپاتې زیات تخریبونکي دي پروان باندې څه د لویانو یو که څه د کوچنیانو یو کوچنیان ډېر زیات تصیق پذیره دي ځکه د هغې رواني دفاعي میکانیزمونه دومره پیاوړي نه وي چې د مشکلاتو سره مجادله وکړي او هغې سره کنار راشي او هغې سره جوړښت وکړي. په لحاظ هغې ډېر زر د دې قرباني کېدلی شي. همدارنګه په ټولنه کې فرهنګي او کلتوري مسایل دي په ماشومانو باندې مثلا په کورنۍ کې تاوتریخواله دی دا ډېر زیات دی. د مشرانو تر منځ بېاتفاقي او تاوتریخواله د ماشوم په روان باندې مستقیمه اغېزه کوي چې په دې اړوند باندې زموږ په هېواد کې ډېری کورنۍ نه پوهېږي. حتی ډېر لوی لوی موضوعات د ماشومانو مخکې بحث کوي او هغلته بیا د یو لفظي تاوتریخوالي نه د مشرانو په منځ کې دا رامنځته کېږي او بیا فزیکي تاوتریخواله او ماشومان د دې نظارهګر وي د دې لیدونکي وي چې دوی هم زده کړه کوي او هم یو قسم عقدې ورسره پاتې کېږي او دوی بیا په راتلونکي کې دغه مسایلو ته لاس اچوي. او یا د ماشومانو د تربیې په حصه کې میندې پلرونه کافي تجربې نه لري، زیاتره د تشدد او فزیکي فشار نه استفاده کوي. هغه د دې لامل کېږي چې ماشوم په مختلفو رواني اختلالاتو چې د هغې جملې نه د متقابل اختلال او همدارنګه کانډکټ سلوک اختلال او بالاخره د شخصیتي ناروغۍ چې بیا مختلف ډولونه لري په دې باندې دښته کېدو چانس په دغه ماشومانو کې چې په هغې باندې فزیکي فشار ډېر وي او تاوتریخوالی ورسره شوی دا پکې ډېر زیات دی. یعنې که موږ په دغه آبادو باندې فکر وکړو دغه ماشومتوب نه شروع کېږي، محرومه او هغلته ناروا مسایل چې دي دا بیا وروسته په موجوده حالات کې د ماشوم پر روان باندې ډېر تخریبونکي اثر لري.
په تاجه کې شما شنیدیم دو مهمان محترم این موضوع بسیار مسئله مهم هست و این بخش های مختلف هست و در صحبت های مختلف در بخش های مختلف باید صحبت های جداگانه داشته باشیم. امروز به شکل عمومی سرش یک ذره صحبت میکنیم. حالا با اجازه مهمان ها برای اینکه سوال های ما تکرار نشه به شنونده های محترم ما فرصت میدیم اونا چی میفهمن از این مسئله روح روان اطفال و تربیت اطفال، اونا چی فکر میکنن، سوال های از وارم بگیریم، مخصوصا در این شرایط کرونایی، شرایط جنگ و شرایط اقتصاد خراب، یعنی زمینه به تربیت اطفال به خیالم که هیچ مساعد نیست. منتها بازم چطور میشه که به این موضوع رسیدگی شوه؟
بله، سلام علیکم. نظر دفتر محمد منوب، سلام محمد قسم دوار زیرمن و نظر در پردکه.
بله قاسم خان، خوش آمدید. سر سوال تنه تره کنه.
بیر از ایت منه نکن وچه هم کرونا پر رسیش فرسه بره بکشنانو بانی پروه بانجه تاثیر کرده بی او زکت کرونا کسی نجیر سن که داوی جلا کول د دې کاڅه جلا کول ځینې له مشرکې چې مانو په تربیه او په نور د تخصینه کې دی هم په دې باندې په ځمې هغه کوي او د تربیه د خپل ننګرهول او ځکه چې څنګه دې په کورونا په بحث سره موږ په دې په ځم سره.
بله شنوندې عزیز بفرمایئ.
سلام علیکم صاحب. زریپ صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب.
جاوید احمد ورته کوم لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ.
بله وو تک صاحب مهرباني.
پس سلام ایمال صاحبی صاحب نظام آیا بخته نظر دم آیا ماشوم دا پینزه لسکال عمر لری او وزن او شل کلو دا ده پایدائیشی ده زر تکلیف در رو دو پدی که ده مرگه مسالم ده تا پایدا شوا نو ده تا ده مرگه مساله پایدا شوا ده بری کالا ده مرگه دوا پرلی ده پیوال پا نوم بانده او وس به یو کیسه مروانی تکلیف پیدا کړي د رو وجوړي وای چې د ماته بادا چې لاکر ته بوز مې انا چوکو د رو وجوړي نو همل سر نه په دغه بار کې لګ هغه غواړم همکاري غواړم چې د سره موږ څنګه څه چالو کوو سره کم کمالا
خونه مونتو خیچ دی ماشوم سایو. دکتر سیب صافی، شما اگر سواله که گرفتین جواب ارائه کنیم بسیار جد خوش میشم. سیب بفرمایید.
بله محترم رو تو تک سیب زخون سلام نمران دی کومه او په زمین که زو فکر کومه در ماشوم که ده پرابطه بانده خبره او کل دا ولادی نقیسه هم لری که دیشی چه قلبی و پرابلم هم لری او ده دسی و ضعیف و کمزور پیدا شویم دارنگ عصبی اب نارملیتی غیر نارمل والے ولری په مغز کې بعضی څه مشکلات ولری چې هغه خپل د مرګي او د حملات سبب کیږي. دا بل تکلیف رواني دی، دا ایل سنزایټي او توي د ناروغۍ نه د ویرې اختلال او توي نو دا د سپېچ باید مراجعه وکړي رواني متخصص یا ډاکټر ته چې مکمل ارزیابي خپل وکړي ځکه دا ناروغ جسمي مشکل هم لري او په زمن کې د رواني ناروغۍ لپاره درملنه یو خاص پروګرام طرحه کیږي او د سره کورنۍ سره په مشوره کې د راډیو د لارې نو بیا مشکل ای چې موږ د غیب په دغه یو ناروغ پرابطه خبرې کوم ټول پروګرام پر کې ونی شي نو دا ډېر مشکل لري. او بل د ماشومان سره روی په ارتباط باندې دا خو ډېر زیات مهم موضوع ده، ځکه ماشوم د هر سن یا د هر عمر مطابق مختلف کړنې باید د ماشوم سره وشي. کله چې ماشوم رالویږي، خبرې زده کوي، په پښو باندې ودرېږي او حرکت کوي، دا یو قسم استقلال طلبي غواړي، ازادي غواړي، چې په دغه مرحله کې هم د مور پلار د خوانه فشار پرې واردېږي. هغه مور پلار چې هغې په دې رابطه باندې کافي پوهاوی نه لري، هغه د ماشوم خبرو ته ډېر غوږ نه نیول کېږي. موږ ستاسو په ټولنه کې هغې وایي خور دې کلانکار کنه، وایي ته وړې وړې خبرې کوه، غټې خبرې څله کوې. ماشومان ډېرې زیاتې پوښتنې کوي، باید موږ هغې ته مثبت جوابونه ورکړو. د ماشوم ازادي باید په نظر کې ونیسو. د تاوتریخوالي موضوعات ماشومانو مخکې ونه ویل شي. او همدارنګه د کورونا په ارتباط باندې چې وویل شول، کورونا خو هغه شومه پدیده ده چې د نړۍ په ټوله نړۍ باندې خپل تور سوری غوړولی دی. الله پاک دې وکړي چې د نړۍ د مخ نه دې سوری لرې شي. نو کورونا تاثیرات په خپله په لویانو باندې هم ډېر زیات وو او زیات دي، همدارنګه په ماشومانو باندې، ځکه ماشومان د قرنطین په دغه کې راګیر شولو، په کور کې کېناستل، د مکتب او ښوونځي نه پاتې شو. ماشومان ته په کور کې د سالم لوبو شرایط باید برابر شي، او ماشومان زیات د غویرونکو خبرونو نه وساتل شي، ځکه د هغې روان او رواني دفاعي میکانیزم دومره پیاوړی نه دی. ما مخکې عرض وکړو چې هغې د هر مشکل مقابل کې مثبت جواب وایي او هغې سره سازش وکړي. نو په همدې خاطر باندې ماشومانو ته واویرونکي او ډارونکي خبرونه ورته وانورول شي. صرف هماغه د محیطي فاصلې او ارتباطاتو خبره یې، همدارنګه د لاس مینځلو هغه ډېر احتیاط سره ورته وویل شي، ځکه ماشومان باید قرنطین وخت په بیرون بي د هغې نه ځي. خو زمونږ په ټولنه کې خو ماشومان هغه قرنطین شرایط لویانو مراد نه کړو، ماشومان خلاصه کوي. خو په هر صورت سره په ماشومانو باندې د ویرې او د اضطراب فشار باید ډېر وانچول شي، او د دې خرابو خبرونو د اورېدلو نه ماشومان باید لرې وساتل.
خب محترمه مدینه حکمت زینب جان گفت که 5-6 ساله که میشه طفل، چی میگین در این مورد محترمه مدینه حکمت؟
بسیار تشکر از سوالی که تابعیاتی که شما دادین و سوالی که زینب جان مطرح کردن. دقیقا اولا ما وی بیم که اونا شما هم گفتین که گفتن زینب جان که کسی که یک طفل که 6 ساله شد او دیگه طفل حساب نمیشه. اولا این همی منطق یک منطق درست نیست، به خاطر که یکی قوانین بین المللی و تمام قوانین حقوق بشری سن 18 سال برای یک طفل در نظر گرفتن و گفتن که حتی یک روز دو روز هم اگر از 18 سال پایین باشه و طفل گفتمش، بنان ما هیچ وقت نباید بگوییم که یک طفل که 10 ساله شد بگوییم تو دیگه کلان بچه شدی و یا کلان دختر شدی کارای طفلانه نکو، بلکه تمام انسان ها تا سن 18 سالگی نیاز به ای دارن که با تمام امو خواص طفلانه که دارن زندگی کنن. یعنی ما میگیم که طفل باید طفولیت بکنه، طفل باید مسئولیت های بزرگ سالا را به عهده نگیره، کارهایی را که بزرگ سالا انجام میتن انجام نتن، که یک طفل از امو طفولیت تا به 18 سالگی تا سن جوانی و نوجوانی یک مراحل رشد داره که در هر مرحله برخوردای خاص را انجام میده. و ایده اگر والدین، اگر بزرگای خانواده نفهمکینی برخورد را که طفل انجام میده نظر به سن و سالش یک برخورد درست است یا غلط است، چون بعضی چیزا شاید برخورد درست است اما ما اونمو را فکر میکنیم که چون بزرگ سال هستیم از نظر ما نادرست است، بنان ما میگیم که طفل شاید نرمال نباشد. اگر اجازه بدین مرا فقط یک اشاره بسیار کوچک میکنم که امی برادر ما قاسم خان در مورد کرونا گفتن. از منگ ورور قاسم خان وویل چه در کرونا او در کووید 19 و در دیشان و تجریان که هم زیر مشکلات با ماشومانو که پیدا شویدی یا پیدا کیگی لکه در جنگونا و در سینور مسائل، دا بالکل ډیره دقیقه مسئله ته دوی اشاره وکړه. ماشومان هم زمونږ استاسي په شان انسانان دي او طبعا هغوی په ډیرو مسایلو کې حتی د لویانو نه ډیر حساس دي، ډیر جزئي مسایلو ته دی هغوی پام کوي، ډیر جزئي مسایلو باندې هغوی فکر کوي. حتی ځینې وخت تاسو شاید تعجب وکړئ چې هغه څومره لوی لوی مسایلو ته او راتلونکي ته او لس کاله بعد شل کاله بعد ته فکر کوي، او داسې ډیر سوالونه دي هغوی په ذهن کې پیدا کیږي. که چیرې مونږ د دوی سره مرسته ونکړو، ځکه د کورونا په جریان کې یو لویه مسله چې را پیدا شوه هغه دا وه چې کورنۍ قرنطین شوې، د جنگونه پکې ډیر شو، د هغې تر څنګ فقر ډیر شو، ډیرو کورنیو خپل هغه وظیفه او کارونه چې کول هغه یې د لاسه ورکړل او غریبي سره مخ شول. او بل مشکل دا و چې هغه نورمال ژوند
روزمره ژوند د خلکو هغه یو څه مختلف شو، یعنی خلک نشي کولای پر نورمال ډول ماشومان مکتب ته لاړ شي، کورس ته لاړ شي، د باندې وزي، لوبې وکړي، ځکه مکتبونه خو د دولت له خوانه رخصت شو، او لوبو ته یې شاید فامیل د باندې پرېنږدي چې ته د نورو ماشومان سره لوب کوي او موږ ته کرونا رانوړي. نو دغه ټول مسایل د یو ماشوم پر روان باندې تاثیر کوي، ځکه هغه د یو زنداني په شکل قفل کېږي. شاید یو لوی چې موږ او تاسو یو د دې سره ډېر مشکل ونه لرو، دا چې لویانو کې هم ډېر ستونزې مشکلات پیدا کوي، خو یو ماشوم چې هغه دومره فعال دی، شوق لري د لوبو د ګرځېدلو، هغه چې تاسو قید کوي نو هغه روان باندې ډېر زیات تاثیرات کوي. نو مهمه دغه ده چې د کرونا په دوره کې هم موږ ماشومانو ته باید ډېر زیات پام وکړو، او په داسې ولایاتو کې چې جنګونه روان دي، اوس متاسفانه په دغه ولسوالیو کې جنګونه روان دي، باید دا صحیح ده چې ځینې وخت کله چې یو عاجل حالت یو اضطراري حالت منځته راځي، نو خلک صرف دې ته توجه کوي چې خپل ځان وژغوري، یا مثلا هغه ډوډۍ پیدا کړي، سرپناه پیدا کړي، یو ځای کې مسؤوله وي. نو د ماشومانو ته رسیدګي، ماشومانو ته توجه، او د ماشومان نه ساتنه دې ته هغه فکر او توجه ډېره کمیږي. د درنو اورېدونکو نه همدا ده، او د درنو مور پلارونو نه چې اوس دا برنامه اوري همدا ده چې ماشومان ډېر متاثره کېږي، او د هغوی راتلونکی ژوند امکان لري د دې مسایلو په خاطر په خطر کې. نو اضطراري حالت کې هم ډېره توجه ماشوم ته وکړي، کوشش وکړي چې هغه ځینې د خپل امکاناتو په اساس زمینه ورته مساعد کړي، د لوبو، د زده کړې، تر څو هغوی ښه روش ولري او څه خاص رواني مشکلات ورته پیدا نشي. مننه.
تشکر محترمه مدینه حکمت. خب دیج یک سوال افاقی در ذهنم خطور کرد. 75 سال از عمر یونسف در افغانستان و میگذره، جای شک نیست که در سطح بین المللی و در سطح افغانستان یونسف یعنی فعالیت های بسیار برازنده و خوب داشته. من خودم یاد میاد یک وقت شیر مفت و تگپا میدادن در مکاتب و از این قبیل مسائل، چیزایش بسیار خوب است. منتها نتیجه را که میبینیم از 75 سال به این طرف ایوازه که وضعیت دنیا اطفال خوب شده بوده، این خراب شده میره. یعنی جنگا زیاد شد، جنجالا زیاد شد، جوانا پرخاشگر زیاد شدن. از اون خاطر یک تجدید نظر در سیاست یونسف هم بکار است یا نیست؟ مثلا اول دکتر صاحب صافی
متاسفانه د نړیوالو سازمانونو کار ملل متحد ته دغه پورې مربوطه غوښتم شو چې د تل خصوص له نسب پر ارتباط تاسو اشاره وکړه، او دغه نور سازمانونه چې کوم یو دي، متاسفانه ما هیوادونو کې چې جګړه روانه وي په نمایشي ډول باندې یو څه اندازه معلومات او یو څه اندازه کارونه زیات خودل کیږي، اما د عمل په صحنه کې به مشکلات په لاده زیات کسنه تاسو یادونه وکړه، تر ډیر بریده پورې ډیر کارونه هم کړی دي. د ماشومان د تحفظ په ارتباط باندې بعضی پالیسی او قوانین چې دي متاسفانه قوانین بډیر وي، عملی کول یې بیا ډیر مشکل دي، لکه زموږ په ټولنه کې چې دلته جنگ روان دی، او په جنگ کې اصلا ټول خلک صدمه ویني، خو ماشومان ډیر زیات تاثیر پذیره وي. تاسو کله راوسته قندهار حالت وګورئ، د ټول افغانستان خو زبر قندهار مثال درکمه چې په زرهاو کورنۍ مهاجرې شوې دي، او د هغې ډېر کوچني کوچني ماشومان د لوږې تندې سره مواجه دي، او په د ګرمۍ کې چې هلته نسوري شته او هېڅ نوی امکانات نشته دی، حتی د څښاک اوبه نشته دی، دی هلته پاتې دي. زه وایم چې تجدید نظر په دغه باندې په کار دی چې نړیوال سیاستونه باید تغییر وکړي. جنگ د خاورې ته د نورو خواو نه راوړل کېږي. اما کسان چې همدغه قوانین مطرح کړي دي او دا ځان ډېر زیات مدافع د بشر حقوقو او د نړیوالو حقوقو ګڼي او ټکر وهي، زما په نظر باندې دا جنگ دغه غریبو ملکونو ته همدغه ملکونو په واسطه باندې چې په دغه قوانینو کې ډېر لوی لاس لري راوړل شوی دی. نو قوانین خو همغه پاتې قوانین د خط په مخ باندې ډېر ښکلي دي، خو چې چېرته جنگ وي هلته بدبختي وي، نو هغلته ټول قوانین نقض کېږي. زه وایم که جنگ ودرېږي ډېر مسایل به حل شي. موږ په همدې غریبۍ کې پرېږدي، خیر دی، موږ دغه غریبۍ سره جوړ راځو، خو چې هلته ظلم نه وي، هلته جنگ نه وي، هلته بدبختي نه وي، نو ځان له قوانین څه کولی نه شي. هغه اصل عملي چې شي بیا هغه کې نتایج راوتلی شي، او د دې د قوانینو د عملي کېدو زیاته مخه همدغه په سر کې همدغه هېوادونه چې دی د بشر د حقوقو مدافعین ځان ګڼي. متاسفانه په ټوله نړۍ کې جنګونه دی روا کړي دي، جنګونه دی دغه خطې ته راوړي، دا مسایل او اختناق او فتنې دلته د فقر چې په کومو هېوادونو کې دی، نو هغلته بیا دی ښه سربازګیري کوي، خپل هغه سیاسي اهداف دې باندې نه غږېږو. خو په هر صورت سره که جنګونه ودرېږي، زه فکر کوم که دغه قوانین هغه 10% تطبیق شي، نو زه وایم چې ډېر مشکلات به مر اجتماعي دي او که څه اقتصادي دي. بله
تشکر ډاکټر صاحب، په اجازهتون یک دو شنونده را فرصت بدیم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی
استاد محترم، تا ته ډاکټر صاحب ته او د خوراکي ته سلامونه ویم. میرویس خان مې د جلال آباد نه.
بله میرویس خان مهربانی صاحب،
محترم دغه په حساب باندې د ماشومانو په حساب باندې خو په دې جماعتونو کې والده بول ډېرو دغه کې مکتبونو کې اوسره کم شوي دي، خو اوس دغه د مدرسو په حساب باندې بعضې مستقلې مدرسې دي، بعضې د حکومت ساحې لاندې په دې جماعتونو کې مدرسې جوړې شوې دي. نو دغه کې دا ماشومان د اوو کلنۍ نه نیولې تر اتلس کلنۍ نه ملاراخته د کورونو نه دولسالۍ نه جدا راغلي، دلته په دې مدرسو کې اوسېږي، پلار مور نه بېلي د شپې. او بله خبره خو لا دغه دا ده چې دوی ته کاسي ورکړي په باندې کړي، وظیفې په نوم باندې کتغونه راټولوي، ډوډۍ راټولوي. ډاکټر صاحب محترم نه مې دغه ده چې دغه په دې ماشومانو سوال باندې څنګه کې تاثیر لري که نه لري. او بل دغه د خوراکۍ نه مې دا پوښتنه دا ده او مکتبونو کښې پخوا د استادانو نه ماشومان واخله خو یو څه ښه شوي دي، یو څه ګزاره یې کړې ده. نو که دغسې یو پروګرام د امامانو د دې مدرسو د استادانو سره دغسې یو ورکشاپونه ورسره ونیسي چې دا د ماشوم نړیوال حقوقو په باره کښې دغه ته لږ معلومات ورکړي، خدای وکړي چې دغه کچه په دې جوماتونو په مدرسو کښې ماشومانو د ډبولو دوالو او د دوی د حقوقو لږ دغه شي برابره شي. نو دغه مې سوال د دوی نه.
بله میرویس خان، بسیار خوب موضوعات طرح کردیم، بسیار زیاد تشکر. د برنامه های آینده هم در نظر میگیریم این موضوع را لتکو به اطفال در مکاتب و مدارس، بسیار زیاد مهم است. اول از شما بشنویم محترمه مدینه حکمت.
دا خبره مو ډېره دقیقه ده چې متاسفانه دا تاوتریخوالی د ماشومانو په مقابل کې په ټولو ځایانو کې شته دی، بیا په تېره په مکتبونو کې او مدرسو کې هم دا موجود دی. په دې برخه کې مخکې هم یونیسف برنامه درلودلې، تاسې وویل چې بهتره ده چې ځینې پروګرامونه ورکشاپونه دا د مدرسو مشرانو او همداسې ملا صاحبانو او دوی ته ترسره شي تر څو دوی د ماشوم په حقوق په برخه کې دا په نظر کې ونیسي او د دې نه مخنیوی وشي. دا برنامه د مخکې نه هم په همدا ستاسې په ولایتونو کې چې د جنوب ولایتونه دي لکه ننګرهار دی، لغمان دی، کونړ دی، په دې ولایاتو کې مخکې هم ترسره شوي دي د یونیسف د ادارې د خوانه او اوس هم یو څه برنامه په جریان کې دي. یو څه موږ هم مثبت تغییر وینو په تېره په مکتبونو کې او همداسې په دیني مدرسو کې هم په ځینې کې مثبت تغییرات لیدل کېږي، ځکه چې اسلام د تاوتریخوالي دین نه دی. نو په هغې کې د ماشومانو په مقابل کې تاوتریخوالی خو اصلا نشته. تاسې مختلف حدیث لرو موږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه چې حتی خپل لمسیان به یې په خپل اوږه باندې کېنول یا مثلا هغوی سره به یې لوبې کولې. او موږ ته یې هم راهنمایي کړې ده چې د ټولو ماشومانو سره باید په مهربانۍ او لطفت سره برخورد وکړو. اولا هغوی هغه دیني زده کړې ډېره مهمه ده چې که چېرې موږ دیني زده کړې یو ماشوم ته ورکوو، یو پیام مو باید پکې دی چې اسلام د تاوتریخوالي دین نه دی. او هغه حدیث چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خوانه ته راپاتې دي، کوم سنتونه چې د هغوی د خوانه راپاتې دي چې ماشومانو سره به یې ښه برخورد کوو، دا باید ذکر کړو. خو بیا هم د پوهاوي د لوړوي دپاره ضرورت په ټول افغانستان کښې شته، ځکه چې نهادونه یونیسف خپله هم دومره لوی نهاد نه دی چې وکولی شي هر نفر ته په افغانستان کې ورسیږي. دا موږ هم ځینې چالشونه او ځینې مشکلات سره مواجه یو، ځکه چې نفوس ډېر دی، مشکلات ډېر دي، او د بل خوانه ځینې ځایانو ته لاسرسي کې مشکلات دي، ځینې ځایانو کې په بودیجه کې مشکلات دي یا مثلا نورو مسایلو کې. نو دا د هر افغان وګړي مسؤلیت دی زما په نظر چې دی که چېرې موږ په یو څه پوهېږو چې دغه تاوتریخوالی د ماشوم په مقابل کې مثلا ښه نه دی، دا پیغام باید خپل ته ورسوو، خپل همسایه ته یې ورسوو، خپل هغه ملا ته یې ورسوو او همداسې نورو ته. د ادارو مسؤلیت هم په دې کې مهم دی، د یونیسف مسؤلیت هم مهم دی چې موږ دا کار د مخکې نه هم کوو او اوس هم روان دی.
بسیار زیاد تشکر محترمه مدینه حکمت، مسئول بخش محافظت اطفال زون مرکز دفتر یونیسف، محترم دکتر صاحب ایمل صافی ترینر متخصص امراض روانی.
عشق
شائی کا سب مالا میں زدہ